کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهارم نیکمرغه. زه نوشاب آشنا یم. نن د سه شنبه ورځ د جوزا د میاشتې نهمه د می د میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپلې سهارنۍ خپرونې پیلوي. په دې خپرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. لومړی پام وکړئ خبرونه ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او د هم د خبرونو لنډیز. د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم په یوې چاودنې کې لس تنه مړه او دویش نور زخمي شوي دي. په اسرائیلو کې د هغه ملک د داخله چارو د وزیر او د هغه د میرمنې په شمول د شپاړسو تنو نه د اداري فساد د یوې مهمې قضیې په ارتباط تحقیقات روان دي. او د مصر او د لیبیا جنګي الوتکو د هغو سخت دریزه اسلامي ملیشو په مرکزونو باندې بمباري کړې دي چې تېره هفته یې په مصر کې 9 تنه عیسویان قتل کړي وو. د خبرونو تفصیل. د عراق په پایتخت بغداد کې د شریخ فروشي د یو مشهور دکان مخې ته د موټر بم په یوې چاودنه کې لس تنه مړه او دویش نور زخمي شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر له دې نه مخکې د داعش افراطي ډلې د دغه شان پیښو مسؤلیت منلی و. تیر کال د روژې په میاشت کې د یو غټ موټر بم په پیښه کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلی و، په سوونو خلک مړه شوي وو. په داسې وخت کې چې په سوریه کې هغه جنګیالي چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت د تش په نامه مرکز د رقا په لورې روان دي، په دغه ښار نورې هوایي بمبارۍ او د توپونو ډزې شوي دي. د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک قواوو د رقا ښار د شمال، جنوب او ختیځ له لورې محاصره کړی دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په برطانیه کې دی ویلي دي چې پرون د رقا په ښار باندې بیا بمبارۍ او د توپونو ډزې شوي دي. دغه ډلې ویلي دي چې په دغو تازه حملو کې د خلکو د مرګ ژوبلې اندازه لا پوره معلومه نه ده، مګر په تیرو درې ورځو کې په رقا او د هغه ښار په اطرافو کې 18 تنه وژل شوي دي. په اسرائیلو کې د 1400 تنو نه چې په هغې کې د هغه ملک د داخله چارو وزیر او د هغه میرمن هم شامله ده، د رشوت په یوې مهمې قضیې کې تحقیقات روان دي. د اسرائیلو پولیسو ویلي دي چې د دغو 1400 کسانو نه پرون د مالیې او د جایدادونو په برخه کې د دغه جنایتونو له کبله تحقیقات وشول. د اسرائیلو په مطبوعاتو کې ویل شوي چې د هغه ملک د داخله چارو د وزیر او د هغه د میرمن نه پولیسو 10 ساعته تحقیقات کړي دي. د اسرائیلو د داخله چارو وزیر له دې نه مخکې په 1991 کال کې هم د رشوت، جال او د مالی غبن له کبله په 3 کاله حبس محکوم شوی و، مګر هغه یوازې 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړې او بیرته په 2013 کال کې د اسرائیلو د مذهبي ډلې شاس غړیتوب ترلاسه کړ. د لیبیا او د مصر جنگي الوتکو د هغو سخت دریزه اسلامي ملیشو په ځایونو بمباري کړې دي چې تیر هفته په مصر کې 9 عیسویان وژلي. عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه بمباري د لیبیا د درنه په خار باندې شوې دي. مصر وایي هلته سخت دریزه اسلامي ملیشا کمپونه لري. د مصر جنگي الوتکو په لیبیا کې د سخت دریزه ملیشو په کمپونو باندې د جمعې دروازې راسي بمباري پیل کړې دي. لیبیا هم د مصر سره یو ځای شوی او په دغه بمباریو کې برخه اخیستې ده. له بلې خوا پرون د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په قاهره کې ویلي چې مسکو به د ټوریزم په ضد مبارزه کې د مصر سره هر قسم مرسته وکړي. هغه د مصر د باندنیو چارو د وزیر سامی شکوري سره کتلی دي. ښاغلی شکوري هم ویلي دي چې قاهره هم د مسکو سره د ټوریزم په ضد مبارزه کې نږدې همکاري لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سردی تاوتریخوالي له کبله د دواړو خواوو ته په میلیونو ډالر تاوان رسیدلی دی. هلته په سرحد کې په سوونو لارۍ چې په ځنو کې تازه میوې او سبزیجات بار شوي ولاړې دي، او د دې امکان شته دی چې په دغو لاریو کې بار میوه او سبزیجات د ګرمۍ په وجه ګنده شي. پاکستان د چمن سرحدي لار د پاکستان او د افغانستان د سرحدي محافظینو د جګړې نه وروسته چې په هغه کې لس تنه مړه شوي دي بند کړې ده. په دې موسم کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د میوې او سبزیجاتو تجارت اوج ته رسیږي. د پاکستان مقاماتو درې تنه افغاني خزي هغه وخت توقیف کړی دي چې غوښتل په برتانوي جعلي پاسپورتونو په هغه الوتکې کې سپری شي چې لندن ته یې پرواز درلود. د پاکستان مقاماتو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان د پی آی ای د هوایي شرکت دوه تنه کارکوونکي په دې الزام زنداني شوي چې هغوی د اسلام آباد په هوایي میدان کې د افغانستان اتباعو سره په دې کې مرسته کوي چې په جعلي ډول خپل سفر ته دوام ورکړي. دا ښځو تحقیق کوونکو ته ویلي دي چې هر یوې په کابل کې قاچاقبرانو ته $60,000 ورکړي او اسلام آباد ته د پی آی ای د هوایي شرکت په یو پرواز کې راغلي دي. په پاکستان کې انساني قاچاقبران د بانفوزه سیاسي شخصیتونو په مرسته د انسانانو قاچاق کوي. هغوی د پاکستان د هغو خلکو په قاچاق کې لاس لري چې د ښه کار د پیدا کولو امید لري او هم د هغو افغانانو قاچاق کوي چې غواړي په خپل ملک کې د کلونو کلونو کړاوونو او نارامیو نه وروسته ځانونه خلاص کړي او اروپا ته لاړ شي. د برتانیې پولیس وایي چې پرونی یو بل 23 کلن سړی په مانچستر کې د بم د چاودنې د خونړۍ پیښې په ارتباط توقیف کړی دی او له هغه سره اوس د هغو کسانو شمار چې په دغې قضیې کې د لاس لرلو په الزام زندانې شوي دي 14 ته رسیدلی دی. د مې د میاشتې په 2 نیټې په مانچستر کې په یوه کنسرت کې د یو انتحاري بم په چاودنه کې 2 مړه او 10 زیات زخمي شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی رپورټ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د لیست جوړولو د مساودې چارې وروستي پړاو ته رسیدلي او ژر به یې د حکومت منظورۍ ته وړاندې کړي. د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو پر وینا د رای ورکوونکو د لیست پر جوړولو به شاوخوا 80 میلیونه ډالر لګښت راشي او د حکومت له منظورۍ وروسته به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې د ټاکنو د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د حکومت له دغو هڅو هرکلی کړی دی. په موکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رای ورکوونکو د لیست د جوړولو د مسودې چارې وروستي پړاو ته رسولي چې له مخې به یې راتلونکي ټاکنې له برېښنایي وسایلو څخه په ګټې اخیستنې ترسره شي. د دغه کمیسون منشي او ویان ډاکټر عبدالبدی سیاد امریکا غږ ته وویل چې د یادې مسودې له مخې د رای ورکوونکو د لیست پر جوړولو 80 میلیون ډالر لګښت راځي او د 2 میاشتو په موده کې به ترتیب شي.
دا تقریبا 80 میلیونه ډالر دي چې هغه مونږ غواړو چې په راتلونکو ټاکنو کې د ټیکنالوژي څخه په استفادې په بایومیټریک سیستم سره وسي. نو د دغو ماشینونو اخیستل، هغو ماشینو ته وړ خلک تربیه کول او ترینینګونه ورکول او له خارج نه د دې راوړلو ولایتونو ولسوالۍ ته نقلول، د دغو مصارف چې هغه مونږ مخکې دولت سره شریک کړي دي او په انشاءالله د دې لپاره بودیجه برابره سات که بایومیټریک سیستم باندې مونږ 2 میاشتې په نظر کې ورته نیولې دي.
ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د رای ورکوونکو د لیست د جوړولو مسوده د وروستیو ملاحظاتو لپاره نن د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنرانو ته سپارل شوی او سبب یې په اړه وروستۍ پریکړه وشي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کړی او هغه یې د رڼو ټاکنو د ترسره کولو لپاره مهم ګام بللی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغې جرګې په غونډه کې وویل
انتخابات خاص د مردم افغانستان پیوسته
د شفافو ټاکنو ترسره کول د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسی جرګې له ادرسه ورباندې ټینګار شوی. موږ په دې برخه کې د حکومت له عملي اقداماتو هرکلی کوو، خو دا ټاکنې باید شفاف وي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته ځواب ویونکی وي او پر ټاکنو د خلکو له منځه تللی باور باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې بیرته ترلاسه شي. له ټاکنو څخه د سار بنسټونه وایي د رای ورکوونکو د لیست جوړول به د شفافو او عادلانه ټاکنو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. له شفافو ټاکنو څخه د سار د بنسټ اجرایي رئیس جانداد سپینغر له امریکا غږ سره په خبرو کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړول زیات وخت ته اړتیا لري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړول
کارکونکو د نوملیکنې پروسه یو مهمه پروسه ده او د اصلاحاتو یو قدم بلل کېږي که سرته ورسېږي واقعا د راتلونکو انتخاباتو په ګټه ده. خو دا ناشونی ګڼم زه چې کمیسیون وشي کړی په دوه میاشتو درې یا څلور میاشتو کې دغه پروسه هغه هم د بایومیټریک شکل باندې په ټول افغانستان کې پلي کړي، ځکه د امنیت وضعیت ته چې موږ ګورو، د کمیسیون ظرفیت او کپاسټی ته ګورو، همداسې لازمه ټکنالوژي په اختیار کې نشته، بودیجه نشته. نو ماته ډېره عملي نه ښکاري دغه د دوی کوم طرحه چې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې 2 میلیونه وګړي په ټاکنو کې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په تیرو ټاکنو کې د رایې ورکولو شاوخوا 22 میلیونه کارتونه ویشل شوي دي. دا دوی پر وینا په بایومیټریک ډول د رایې ورکونکو د لیست په جوړولو سره به په مجموعي توګه او په هر ټاکنیزه حوزه کې د رایې ورکونکو شمیر معلوم شي او دغه راز د هغو کسانو چې 2 ځل رایه ورکوي او یا د رایې ورکولو قانوني عمر نه لري مخنیوی به هم وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پلازمینې د زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي چې د تیر یو کال په موده کې 10,000 جریبه دولتي ځمکه له غصب ژغورلې او دولت ته یې ستنه کړې ده. د دغه ادارې د چارواکو پر وینا هغه دولتي ځمکې چې دوی له غصب نه راګرځولې دي عملاً پرې د انکشافي پروژو کار پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمی نیازی رالیږلي رپورټ ته.
د پلازمینې د زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي چې د تیر یو کال په موده کې 10,000 جریبه دولتي ځمکه له غصب ژغورلې ده. د دې ادارې مشر الهام عمر هوتکی د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل هغه دولتي ځمکې چې دوی له غصب څخه راګرځولي دي عملاً پرې د انکشافي پروژو کار پیل کړی دی. ښاغلي هوتکی د دغو انکشافي پروژو په اړه وویل
کومې ځمکې چې له دولت څخه غصب شوې وې څه باندې 15,000 جریبه وې. موږ سربېره پر دې چې له غصب څخه مو راوګرځولې د انکشافي پروژو کار مو پرې پیل کړ. یوه نمونه یې د پروان ولایت د باریکا پروژه ده. دوهمه یې سروبي ولسوالۍ ده چې په زرګونه جریبه ځمکه پکې له غصب څخه راوګرځول شوه. موږ وکولای شول د سروبي ولسوالۍ د اقتصادي ښارګوټي په جوړونه کې عملاً ترې کار واخلو.
ښاغلي هوتکی زیاته کړه چې دوی په دې هڅه کې دي هغه دولتي ځمکې چې له غصب څخه راګرځول شوي دي عملاً پرې د انکشافي پروژو کار پیل شي تر څو بیرته د غاصبینو لاسته ونه لویږي. هغه همدارنګه وویل چې د دوی اداره د 10,000,000 ډالرو پرمختیایي بودیجې په لرلو سره د کابل په ګډون پروان، کاپیسا، میدان، خر او لوګر ولایتونو کې د دوامداره پرمختیایي پروژو د پلي کولو په موخه کار کوي. ښاغلي هوتکی د پلازمینې پرمختیایي زون د پروژو په تطبیق کې د نورو ولایتونو د ګډون په اړه وویل
که موږ د کابل ښار د نږدې ولایتونو او په هغو کې د شته منابعو لرل په پام کې ونه نیسو په کابل کې دوامداره پرمختیا ناشونې ده.
خو ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې دولت داسې کومه اقتصادي برنامه نه لري چې له امله یې د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې راشي. د کابل پوهنتون استاد تاج اکبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل
متاسفانه چې دغه دولت فقط بې برنامه ده او په هر کې بعضې مسایل دوی طرحه کوي تر څو پورې چې خلک وغولوي او داسې یو برنامه دوی مدونه نه لري چې هغه کې یعنی اقتصادي او ټولنیز مسایل په بر کې ونیسي تر څو پورې چې د خلکو ژوند بهبود پیدا کړي او دغه دوناران چې پیسې دوی ته ورکوي او یا مثلا دغه منابع داخلي دي دغه ټول حیف ومل.
اقتصادي او زیربنایي پرمختیا، متوازن پرمختګ او ښه حکومتوالي د دغه ادارې موخې دي چې د یوې پرمختللې او معیاري پلازمینې په موخه به په راتلونکو 15 کلونو کې ورته دا اداره کار وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي چې افغانستان ته اضافي پوځیان استي. د تازه دمو استرالیایي پوځیانو شمیر 150 ته رسیږي او په پام کې ده چې دوی د ناټو په چوکاټ کې افغان پوځیانو ته د جګړو په میدان کې سلام مشورې ورکي. بل خوا د امریکا یو مخکښ سناتور جان مکین په افغانستان کې د استرالیا او امریکا ګډه مبارزه ستایلې ده.
د استرالیا د دفاع وزیر ماری سپین وایي افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نور 150 سرتیري استوي. ماری سپین پرون د استرالیا د سنا کمیټې ته وویل د اضافي پوځي روزونکو د استولو غوښتنه ترې ناټو او امریکا کړې ده.
In response to NATO's request, د ناتو د وختنی په اساس چې ما یادش کړی د متحده ایالاتو لخوا حمایت کیږي. زنن مشوره ورکوم چې د استرالیا حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته دیش نور استرالیایي عسکر ولیږي.
د دې اضافي سرتیرو سره به په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو شمیر چې د روزنې ماموریت پر مخ وړي 300 ته لوړ شي. د ناتو په مشرۍ د نړۍ 9 هیوادونو دا مهال په افغانستان کې 15,000 سرتیري لري چې د افغان ځواکونو د روزنې او له هغوی څخه د ملاتړ ماموریت ترسره کوي.
دغه اضافي عسکرو سره به استرالیا وتوانیږي چې زموږ د اوسني روزنې او مشورې ماموریت د یوې برخې په توګه د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت د لوړولو لپاره اضافي مشاورین ولري. د هغوی نقش به په روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې دوام پیدا کړي.
استرالیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کوي چې متحده ایالات افغانستان ته د شاوخوا 3,000 نورو عسکرو په استولو غور کوي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین یوه اونۍ وروسته له هغه نه استرالیا ته تللی چې پنټاګون په آرام سمندر سیمه کې د امریکایي پوځیانو لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو نوی پلان اعلان کړ.
We've done so for each other as allies.
مون ترنن پور د متحدینو په توګه د یو بل سره ګډ کار کړای او دا کار د په داسې حال کې دوام ورکړ چې زمونږ زړور لونه او ځامن په ټول نړۍ کې د جګړې په میدان کې اوګه پوګه جنګیږي چې مونږ د سولې او سوکالۍ څخه خوند واخلو.
استرالیا د ناتو سازمان غړی هیواد نه دی، خو د امریکا ډیر نږدې متحد دی چې عسکر یې د افغانستان او عراق په شمول د ویتنام او کوریا په جګړو کې د امریکایي عسکرو سره وګه په اوګه جنګېدلی دي. ښاغلي مکین د عسکرو د یادونې د ورځې په مناسبت د امریکایي او استرالیایي وژل شویو عسکرو په یادګاري څلي کې د ګلانو ګېډۍ کېښودله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د جمهور رئیس ترامپ د کمپاین دفتر او روسیې ترمنځ د اړیکو په باب له ادعاګانو وروسته سپینې ماڼۍ کې مقامات کوښښ کوي چې د ترامپ جمهوری ریاست له سیاسي جنجالونو وژغوري. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ترامپ له کار نه 4 میاشتې تیریږي، خو اوس هم د امریکا په کانګرس او نورو استخباراتي ادارو کې په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلو په اړه تحقیقات په شدت دوام لري.
ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل لومړني بهرني سفر کې سعودي، اسرائیلو، واټیکان او اروپایي هیوادونو ته د جدي نړیوالو موضوعګانو لپاره تللی و، خو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د راپورته سویو جنجالونو په منځ کې دا یوه لویه تفریح بلل کېږي.
زه په ډاډ ویلی شم چې په تاریخ کې له بل هیڅ یوه سیاستوال سره زما په شان بې عدالتي نه ده شوې.
راځئ چې په امریکا کې د ځینو نورو ولسمشرانو سیاسي سکنډلونو ته وګورو. د دې لړۍ په پایل کې د جمهور رئیس نیکسن د واټرګیټ سکنډل یادیږي. د دیموکرات ګوند له دفترې معلومات غلا کړي وو، سپینې ماڼۍ یې د موضوع د پټولو هڅه وکړه او بالاخره جمهور رئیس نیکسن،
زه د جمهوری ریاست څخه استعفا کوم.
جمهور رئیس رونالډ ریګن د ایران څخه د امریکایي ډیپلوماټانو د خوشی کولو په معاملې کې هغه هیواد ته د وسلو پر ورکولو تورن وو. تحقیقاتو کې معلومه شوه چې د وسلو د پلورلو پیسې د نیکاراګوا د حکومت پر ضد جنګیدونکو یاغي ډلو ته ورکړی وي.
څو میاشتې وړاندې ما د امریکا ولس ته ویلي وو چې د ایران څخه د امریکایانو د راخلاصولو په بدل کې مو وسلې نه دي ورکړي، خو د شواهدو په رڼا کې ښکاري چې حقیقت بل څه دی.
او په 1990 کال کې جمهور رئیس بل کلینټن د محاصلې مونیکا لوینسکی سره د جنسي اړیکو په تور د کانګرس لخوا استیضاح شو.
ما د مونیکا لوینسکی سره جنسي اړیکې نه دي درلودلې.
د کلینټن څوکۍ هغه وخت وژغورل سوه، د سنا په مجلس کې وبخل سو. د ترامپ په قضیه کې قانون پوهان وایي که د روسیې سره د معاملې شواهد وړاندې سول، نتیجه به سپین ماڼۍ ولړزوي.
د ځینې نورو جمهور رئیسانو په اړه هم داسې تحقیقات شوي دي. په دې جریان کې به داسې ښکارېدل چې ګواکې حکومت به ختم شي، خو هغوی به دوام وکړي.
خو د تحقیقاتو د پایلو څرک نه ښکاري. په همدې خاطر پر ترامپ باندې سیاسي اغیزې نامعلومه دي.
دا کارونه ډیر جدی دي او زموږ د دیموکراتیک نظام بنسټونه دي. که ثابت شي پایله به د نیکسن د واټرګیټ تر رسوایۍ هم خطرناک وي.
جمهور رئیس ترامپ په خپل کور دننه د اوږدې سیاسي او قانوني مبارزې سره لاس او ګریوان دی، خو په دې پوهیږي چې تحقیقات به روان وي، وخت نیسي او دی باید خپل نړیوال مسؤلیتونه سرته ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.15.
لسکلن اسد هغه افغان ماجر دی چې د سختیو او ناخوالو په ګاللو سره ځان تر سربیا هیواد پورې رسولی دی. اسد وایي چې کورنۍ یې د امن ژوند او ښې راتلونکي په خاطر اروپا ته سولی دی. د اسد په وینا پلار یې هغه له یوه قاچاقبر سره ملګری کړ څو یې د ایران، ترکیه او بلغاریې له لارو اروپا ته ورسوي. نور جزویات په رپورټ کې اورو.
اسد د خپل سفر په موده کې په بیدیا او د بنا په موقتي ځایونو کې ویده کېده چې لږه ډوډۍ به ورته رسېدله.
پلار راته وویل چې اروپا ته ولاړ شه او خپل ژوند جوړ کړه، ځکه چې په هیواد کې ژوند نه جوړیږي. ما ورته وویل چې سمه.
هغه د هغو سلو ماشومانو له جملې نه دی چې تېره اونۍ د سربیا مرکز بلګراد په ګاونډ کې د پناه غوښتونکو یو مرکز ته راوستل شو. په دغه مرکز کې یو بل 10 کلن افغان هم دی.
زه دلته یوازې یم. زه خوشحاله نه یم ځکه چې کورنۍ مې یادیږي. ما ته خپله کورنۍ ډیره ګرانه ده او هیواد مې ډیر یادیږي.
هغه زیاتوي
زما او کورنۍ لپاره مې ډیره سخته وه، ځکه چې هیڅوک خپل هیواد او مور پلار نه پرېږدي، ځکه چې که مور او پلار درسره وي نو هر څه درسره دي، که هغوی درسره نه وي نو هیڅ نه لرې، خو خپله کورنۍ مې ډیره یادیږي.
په سربیا کې د هغو ماشومانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی چې څوک ورسره نه وي. هلته له دریو نه هر یو ماشوم څوک نه لري. په هغه هیواد کې د یونیسف مشر مایکل سینټ لاټ وایي دغه ماشومان له سترو ستونزو سره مخامخ دي.
اصلي ستونزه د قاچاق ده. قاچاق کیدونکي ماشومان له احتمالي ناوړه جنسي استفادې او مریتوب سره مخامخ کیږي. ځینې یې له کورنیو سره ځي، خو د تصادف له مخې او یا د هغو قاچاقبرانو له خوا بیلیږي چې د مهاجرینو د کنټرولولو لپاره کورنۍ بیلوي.
سینټلاټ وایي چې په سربیا کې ماشومان د سړېدو له امله په رواني فشار اخته کیږي.
تر ټولو مهمه دا ده چې ماشومان زده کړه وکړي له ناوړه چلند، له پامه غورځېدلو او له جنسي ناوړه استفادې نه خوندي شي. روغتیایي خدماتو ته لاسرسی هم یو لومړیتوب دی.
یونیسف وایي چې د ماشومانو په مهاجرت کې د زیاتوالي له امله ډېر کوچني مهاجرین دې ته اړ شوي چې مریتوب او فحاشۍ ته مخه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې اروپا د امریکا په شمول پر خپلو متحدینو اتکا نشي کولی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ناټو غړي هیوادونه هڅولي چې په دفاعي بودیجې کې خپل لګښت زیات کړي. دغې غوښتنې په واشنگټن او بروکسل کې تاوده بحثونه راپارولي دي. نور جزئیات پر رپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په میونیخ کې د یوې وینا په ترڅ کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوم په مستقیمه توګه وانخست او نه یې هغه نړیوال جنجال ته اشاره وکړه چې د ناټو د دفاعي بودیجې او اقلیم د بدلون په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو په مجلس کې پرې بحث وشو.
هغه وخت چې موږ په بشپړه توګه په نورو حساب کولای شو هغه تر یوې اندازې پورې پای ته رسېدلی دی. ما ته دا خبره په تیرو څو ورځو کې معلومه شوه. همدا لامل دی چې زه یوازې دا خبره کولای شم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپله وټاکو. البته د امریکا او برټانیې په ملګرتوب او د ښو ګاونډیو په توګه هر چیرته چې ممکن وي له نورو هیوادونو حتی روسیې سره هم اړیکې ولرو.
د انګلا مرکل دا خبرې په حقیقت کې د ولسمشر ټرمپ د هغه انتقاد ځواب و چې ولسمشر ټرمپ د ناټو له مشرانو سره په غونډه کې کړی و.
نور غړي هیوادونه باید ډېرې پیسې ورکړي. امریکا په دې اوس وخت کې تر نورو هیوادونو ډېرې پیسې ورکوي او دا د امریکایي مالیه ورکوونکو سره انصاف نه دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل نه ورځنی سفر کې د منځنی ختیځ له مشرانو سره چې د بشري حقوقو د سابقې په اړه بدګمانۍ او پوښتنې موجودې دي ډېر تود او دوستانه سلوک وکړ، خو له خپلو عنعنوي اروپایي متحدینو نه یې وغوښتل چې خپل دفاعي لګښت زیات کړي. پر دې سربیره ولسمشر له دې نه هم انکار وکړ چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د اقلیم د بدلون او تودوخې د زیاتوالي په اړه د پاریس د موافقې ملاتړ وکړي. ښاغلي ټرمپ په ټویټر کې هم ولیکل چې ډېر اروپایي هیوادونه اوس په دې غور کوي چې ډېرې پیسې ورکړي. له بل پلوه ولسمشر ټرمپ په عمومي ډول خپل سفر منځني ختیځ او اروپا ته بریالی سفر وباله.
زه فکر کوم هر چیرته چې وو سفر مو ډېر کامیاب او بریالی وو.
ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې په هغه عنعنوي خبري کنفرانس کې برخه وانخیستله چې معمولا د سفر په آخر کې وي. راپورټونه وایي د دې لپاره چې د یو لړ هغو ستونزو په اړه ترېنه پوښتنې ونشي چې په واشنګټن کې ورسره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي په برمل ولسوالۍ کې له دریو میاشتو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ترسره شو. د دوی په خبره چې د کمپاین پر مهال لا هم د برمل ولسوالۍ په ځینې سیمو کې واکسین نه دی تطبیق شوی. عبدالمالک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت نه دا رپورټ رالیږلی دی.
برمل د پکتیکا ولایت له سرحدي ناامنه او لرې پرتو ولسوالیو څخه ده چې زیاتره اوسیدونکي یې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري. په برمل ولسوالۍ کې له کلونو راهیسې د پاکستان وزیرستاني کډوال استوګن دي چې سخت دریز او پیچلي دودونه لري. په دې ولسوالۍ کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د پولیو واکسین مخه نیول شوې وه چې روغتیایي مسؤلینو یې لاملونه ناامني، دودیز محدودیتونه او د واکسین په اړه غلطې انګیزې په ګوته کړې دي. روغتیایي مسؤلین وایي د سیمې له مشرانو سره د خبرو اترو وروسته په برمل کې وروستی کمپاین پلی شوی، خو په ځینو ساحو کې لا هم مشکلات شته چې له امله یې هلته واکسین نه دی تطبیق شوی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل په دې برخه کې له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي او زیاتوي چې واکسین یوه بشري او غیر سیاسي پروسه ده، نو څوک دې پر وړاندې خنډ نه جوړوي.
ټولو طرفونو غږ کوو چې موږ هدف کوم نور خاص هدف نه ده، صرف واکسین کوو. موږ ته باید هغه څوک چې د موږ خنډ ګرځي او چا سره کوم سوال موږ واده ورکوو چې موږ کوم سیاسي فعالیت نه لرو، موږ صرف د واکسینو دپاره د دوو پولیو څاڅکي دپاره کار کوو. او که د موږ په ټیم کې څوک داسې ولیدل سول چې هغه سیاسي هدف لري، هغه کسان موږ نه پکارو، موږ د پروګرام نه باسو.
د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حمیدالله وایي روغتیایي مسؤلینو برمل ولسوالۍ له پامه غورځولي او سیمې ته یې رضاکاره ټیمونه په دوامداره توګه نه ورځي. نوموړی له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې برمل ولسوالۍ ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
واکسین داسې کم کم کېږي، راغلی دي خو ډېر نه راځي، بیمارونه ډېر دي چې هر ځای ته ورسېږي. موږ دا غوښتنه کوي د حکومت نه چې دی هر ځای ته واکسین ورسوي، کلینیک جوړ شي، دوار ورسېږي. موږ دا غوښتنې ته ډېر ضرور دی.
دینی عالم مولوی ضبط الله بیا وایي پولیو واکسین ته د اسلام له نظره شرعي اجازه ورکړل شوې او د نړۍ مشهورو علماو او دینی مرکزونو یې پر تطبیق ټینګار کړی دی. دی وایي
د واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې نظری اختلافونه شته، خو د دنیا مشهورو علماو او مشهورو اسلامي مرکزونو او مشهورو دینی مدارسو دغه ټولو لیکلي دي چې دا نه چې دا جایز دي، بلکې دا ضروري ګڼلې دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي، باید استعمال شي، باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
پولیو یا فلج هغه لا علاج ساري او مایوبونکې ناروغي ده چې له ډیر پخوایي انسانیت متضرر کړی. د روغتیایي کارکونکو په خبره چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال 2 څاڅکي واکسین ورکول دي.
قدرمن اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه هم پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا، الله ماشي.